آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ او د 1340 لمریز کال د سمبولي 20مه ده چې 2015 میلادي کال د اګست 19 سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
توندلارو یاغیانو په پاکستان کې د هوایي قواو په یوه اډه کې 9 کسه وژلي دي. په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکې لیدل سوي دي او کروشیا تقریبا زر تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې نورو سیمو ته استولي دي.
زمونږ په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د ترکیې د پوځ او کوردي اغیانو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي. د قندوز په ولایت کې په بزګرانو باندې په وړیا ډول سویابین ویشل شوي دي او وروستۍ طبي څېړنې ښیي چې د کیفین ماده د انسان د خوب په کنټرولولو کې مهم رول لوبوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینا خبرونه واورئ.
توندلارو یاغیانو پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هوایي قواو په مرکز حمله کړې. 9 کسه یې وژلي او تقریبا 10 تنه یې زخمي کړي دي. خبریال ایاز ګل په دې اړه د اسلام آباد څخه یو رپورټ راستول دی چې خلاصه یې اوري.
چارواکي وایي په وسلو سنبال افراطیانو چې د ملیشو یونیفارم یې اغوستی و د پېښور ښار ته نږدې د بډبیر په مرکز حمله وکړه. د پوځ نطاق تورن جنرال عاصم باجوا نو وایي حمله کوونکو د سپېده داغ نه د مخه په اصلي دروازه حمله وکړه. دی وایي
دی ګاټ دیر and then they used rocket launcher and grenade and they just
دوی نه نوتله او به راکټ لانچرونه او لاسي بمونه نو کار واخسته او دوی دروازه ړنګ کړه. باجوا وايي د زینو حمله کوونکو دروازه ته نږدې په جمعات حمله وکړه او د ډزو نه د مخې په عبادت کوونکو باندې لاسي بمونه واچول چې شپاړستنه وژل. افراطیان د محاصره کولو او وژلو نه د مخې نږدې بلاک ته نوتله او یو شمېر نور کسان وژل. د افراطیانو سره په ګړکه یو شمیر امنیتی پرسونل وژل شو او ډیر نورې ټپیان دي. جنرال باجوا تور لګوي چې دغه تورستي حمله په افغانستان کې پلان شوی او په حمله کې شامل کسان لسرحد نه په اخوا راغلي وو. هغه پاکستانی طالبان چې غیر قانوني اعلان شوی دی وایي دغه حمله دوی کړې ده.
او دا هم نور خبرونه. په سوریه کې د روسي نظامی موجودیت د جنگي الوتکو په استولو سره یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې روسیه لا زخیت نږدې په یو هوایي اډه کې څلور سوخوي جنگي الوتکې ځای په ځای کړې دي. اته روسي هلیکوپټرې هم لیدل سوي دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې ځان یې معرفي نه کړ، امریکا ژغ ته وویل چې د ماسکو اصلي نیت او اراده معلومه نه ده، مګر لومړنۍ نشي. دې ته اشاره کوي چې هغه غواړي د سوریه د قواو هوایي ملاتړ وکړي او خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د سوریه جنگي جټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ د سوریه په پالمیرا یا تدمر کې چې د اسلامي دولت دلی یا داعش نیولې یو لړ هوایي حمله کړې دي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې د غشار د داعش توندلارو د مې په میاشت کې نیولې دي ډېرې قوي حمله وي. د بشري حقوقو لپاره د سوریه د ابزرویټری په نامه مؤسسې ویل چې د سوریه جنگي الوتکو په تدمر باندې لږ تر لږه 15 هوایي حمله کړې دي او تر دې یوه ورځ مخکې د ریقه په شمالي ښار باندې هم سخت هوایي حمله کړې وي. دغه ښار هم د داعش جګړه مارانو نیولې دي. کرویشیا پرون د جمعې په ورځ لرسېده زر تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې واستول او وی ویل چې نورو راتلونکو مهاجرینو ته ځای نسی ورکولای. دغه مهاجرین د هنګری لخوا په نورو اورګاډو او بسونو کې کښېنول سو او پولیسو وویل چې هغوی د اتریش سره سرحد ته نږدې د نومونو د ثبتولو مرکزونو ته رسول سوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یوه نطاق بابر بلوچ پرون وویل چې دا ضروري دي چې ملګري ملتونه د مهاجرینو د بحران په مقابل کې ډله ایز اقدامات وکړي. هغه داسې وویل:
We have responded to humanitarian emergencies within hours. Within 3 days we can
موږ د څو ساعتو په ترڅ کې بشري اضطراری حالاتو ته جواب ووایه. موږ کولای شو په درو ورځو کې تر 5.5 میلیون تنو پورې مهاجرین ثبت کړو، خو د اروپایي اتحاد هیوادونه هم باید یو لړ مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په بورکینا فاسو کې د کودتا مشرانو د هغه هیواد موقتی جمهوریت د شن نیت څرګندولو په توګه آزاد کړی، خو صدر اعظم یې په کور کې نظربند ساتلی دی. افریقایي اتحاد بورکینا فاسو له دې کبله چې کودتا یې کړې پرون د جمعې په ورځ د خپل غړیتوب څخه ایستلې ده، او د کودتا مشرانو ته یې ګواښونه کړي وو چې که د هغه هیواد موقتی جمهوریت او صدر اعظم آزاد نه کړي نو بندیزونه به پر ولګوي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دا پریکړه پرون د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د یوې غونډې څخه وروسته اعلان کړ. دغه شورا په ټویټر کې ویلي دي چې افریقایي اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت څخه د باندې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې تشکیل شوی هیڅ ډول سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او د هغه ملاتړ به ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د جمعې په ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه استکړی او په دې ډول د هغه کمونیست هوا سره په اړیکو کې یو بل مهم ګام اخیستی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو په اړه د جمعې په ورځ په یو غونډه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. چارواکو وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د کیوبایانو د پاره د کارونو پیدا کول اسانه کړي او قدرت ته د هغوی د رسول د پاره به اسانتیاوي رامنځته کړي. او در شباب د دلی یاغانو پرون جمعه پر د سومالیا په جنوب کې یو نظامی اډه د لنډ مودې د پاره ونیوله. د سومالیا د کوزي شبیلا د سیمې د والی مرسیال علي نور د امریکا ځخ سومالی خبرونه ته ویل چې یاغانو د پایتخت موګادیشو څخه 130 کیلومتر لیرې د پوز په یو نظامی اډه باندې يرغل وکړ او هغه ونیوله. هغه ویل چې د سومالی عسکرو د یاغانو سره د سخت جګړې څخه وروسته د غاډه بیرته نیولې ده. د شباب دلی ویل چې په دې جګړه کې 14 عسکر وژل دي، مګر عیني شاهدانو د وژل سو عسکرو شمیر نه تنه شوولې دي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږ د همانې مساته سهارنې پښتو خبرونه وري د ماخوستن 9 بجې او 20 دقیقې دي. په ترکیه کې د کوردی یاغیانو او امنیتي قواو ترمنځ جنگ دوام لري. پام وکړئ د خبریال ډورن جونز ریپورتاج چې په دې اړه د استانبول نه رالیږلی دی.
د روان میاشتې په سر کې په استانبول کې د ترکی نېشنلستانو پراخه مظاهره کړې وې چې علت یې د پی کی کی له خوا د ترکی د عسکر وژلو. دغه قهر او غوسه وسه د پی کی کی نه په اخوا د ترکی کوردی اقلیت ته خبره شوې ده. د ترکی د ټول نفوس 40% دی. احمد چې په نژاد کورد وای د په ویر کې ژوند کوي.
بوردا بلا بيشه ده راستادم يعني ازدها بيزده او
احمد واي ده بيد محاكمه ده وجلو ده وير تجربه لري. ده او دوست يوزل په اصلي ميدانګي کې يوا لوي احتجاجي مظاهره ولید لا کوشش کوي چې ورنه ځانونه په ډډه کې، مګر لچرينه و پیژندل شلو چې کوردان دي. دي واي احتجاج کوونکو د دوی په توهين کولو پیل وکړه او وی پختل چې تاسو دلته څه کوي او دوی وډارول. دي واي کورد دا دلته فقط کار کوي او پیسې پیدا کوي. احمد د ډیرو کوردانو په شان د ترکی د جنوبی ختیځ نه چې هلته کوردان اکثریت استانبول ته راغلي دي او هلته تعمیراتي کارونه کوي. دی وای د ترکی کارګرو سره په یو ځای کې وسیږي او وای تاوتریخواله پراخه شوې ده، په خاصه توګه چې هر ورځ د پی کی کی د حملو راپورټونه رسیږي. د کارګرو مشر جهاد چې په اصل کې کورد د شل کال کېږي چې په استانبول کې اوسېږي کوشش کوي د ودانولو په ځایونو کې سوله اټینګه کړي.
بن تماماً بنمله برابر اون ارکداشترم سورېکلی بو کونولانه علاقه
جهاد وای د خپل کوردی کارګرو ته وای د هر هغه شی په باره کې خبرې ونکړي چې سیاستوال د هغه په باره کې خبرې کوي او په خپل کار ازور واچوي. د وای ټولې نيزي رسنۍ وستون زده کله چې ترکی کارګر د کوردانو په خلاف د زینو نېشنلستانو تحریک کوونکې پوسترونه ولولو نو اکثره وخت کارګر بد عکس العمل کاره کوي او د کار په ځای کې تاوتریخواله پیدا کوي. جهاد وای تر دې وروسته وختو پورې کوردیوال هیڅ موضوع نه و، مګر د نور په خپل موټر کې کوردی موسیقي نه غوي او په لارو کوڅو کې په کوردی ژبه خبرې نه کوي. په دې وروستیو وختو کې یو ډله کوردی کارګر وروسته له هغې د بولو په ښار کې د ترکی نشنلستان نه وژغورل شلو چې پولیسو په زغره لرونکي موټر کې د کار له ځانه وویستل. ټولو سیاسي مشرانو د آرامۍ غوښتنه کړې ده، مګر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې جګړه د پی کی کی په خلاف پراختیا مومي، چې د دې سره د کورد ترک د جګړې د پراختیا خطر شته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندوز په ولایت کې د حاصلاتو د زیاتولو په خاطر باندې په دهقانانو باندې سوابین وشل شوې دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه موږ ته دا ریپورت را لګولې ده.
په قندوز کې د زراعت ریاست لخوا دهقانانو ته په دې خاطر د سویابین په نامه نبات تخم ورکړل شوې چې د دهقانانو د محصولاتو کچه لوړ شي او عایدات یې زیات شي. دغه نبات تر جګړو د مخه په افغانستان کې کرل کېده، خو د جګړو پر وخت یې په سیمه کې کار کم شوې دي. اوس مهال د زراعت ریاست لخوا د دغه نبات د ترویج لپاره بیا هڅې پیل شوې چې کښتۍ زیات شي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری سویابین یو مهم نبات ګڼي، وایي چې د هغو کورنۍ لپاره چې مکلفه غذا ورته نه رسیږي د دغه نبات استعمال مهم دی.
سویابین یو ډیر مهم نبات ده چې تقریبا 3% پروتین او 8% غوړ لري. افغانستان کې کرل کېده، اما په دغه جنگو او نارامۍ کې د لمانځه تلای وو. وزارت زراعت بیا دغه نبات ترویج کړی، په دوانه تحقیق صورت نیولای چې څکاله مونږ تقریبا 15 تن تخم د سویابین د مؤسسه تغذیه او تحصیل بین المللي په همکاري سره په 978 دهقان پاتات یا کیلو کې توزیع کړی دي. تور رایګان په 15 تن تخم د شتنه تورکو او ورتن سپین کوډم رایګان د دهقان ته ورکړي.
د زراعت ریاست د ترویج مدیر چې د سویابینو د فصل د ارزښت په اړه دهقانان راټول کړي او ویل چې د سویابینو محصولات له دهقانانو څخه د زراعت ریاست د همکارو موسسو له خوا بیرته اخیستل کیږي.
هغه مزرعه تاسو وینئ دا د سویابینو مزرعه ده چې دلته موږ د یقین ټول کړی دي. دا ورته خو چې دا ډیره ارزښت مفید نبات ده چې باید دوی وکړي او دنه حاصل لا سره وړي. دغه حاصل چې دوی لا سره وړي دلته چې هغه مؤسسه چې په نوم دی ان ای ای یا په مؤسسه بین المللي تغذیه او تحصیل، دوی په یو تن په اوسه و ډالر دوی دا زارین نه چې دا محصول تولیدي بیرته یخلی.
فقیری وایي چې دغه نبات د حبوباتو په څیر په خیګي او په غنمو کې هم د پروتینو د زیاتوالي په خاطر وړ کیږي.
دا غټوال چې په سوې تغذیه مواجی یا حامله مایندې چې عود لپاره ډیر ورزش ده، دنه خورمه، دنه پلاو، بولانی او شودی او نور شانه کې هم زیات استفاده کېدی شي چې زارین ته توصیه کوي چې فرزند پلاس منه غنمو کې کیاو من د سویابینو ور سره ګډ کی وړي کی د دې وړي پروتین غنی او ډوډۍ نکله کیږي ډیر خوشخور او ډیر ډوډۍ ونه لاسته راځي.
د سیمې د قانون وایي چې له سویابینو څخه د وچو شیدو په جوړولو کې هم استفاده کیږي. دوی وایي چې د سویابینو حاصلات د نورو حبوباتو په پرتله زیات دي.
محمد اغا نومه کوم. دا سویابین مونږ ته زیرات راکړي دي په جریب کې 10 کیلو او دا ته مونږ وروړو کاروې اصله خدا مې شل دیش منه جریب کې کیدا بیا منه تیا منه ترسل منه پوری ماخسته دي. دا پین شپکاله وکاله کې ذکرم او وړو کې غړو په لاس منه غنم کې یو من دا ګډ چې ډیر خت لوړی نرم راځي. د قزیرات مونږ ته راکړي بیرته د قزیرات اخلي من په 300 ډالر ما اوس خپل شپګو جریب زما کارله یو دانه دا ته نورم دي.
په قندوز کې لتی روڅو کالو را پدی خو د سویابینو د ترویج کارونه پیل شوې دي. دغه نبات په لومړیو کلونو کې د کوکنارو د کښت خ بدیل هم یادید. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 9:00 دقیقې او 55 ثانیې دي. د کیفین ماده چې د مخدره موادو یو ډول دی او په نړۍ کې تر ټولو زیات استعمالیږي، خصوصا کوم خلک چې غواړي یا ویښ پاتې شي یا د خوب نه زړه پاتې شي، نو کافي څکي او د کافي د څکلو په وسیله باندې دغه ماده د هغوی بدن ته ځي. مګر زیاتره خلک وایي کله چې دوی دغه ماده استعمالوي نو له خوب نه مخکې ویږي. یوه نوې طبي څېړنه وایي چې په واقعیت کې د کیفین ماده د خوب قدرتي ساعت اخلالوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي جیسا برمن رپورټا چې خلیل خانی غټي کې تاسو ته دراوړی.
د کولراډو په پونتون کې څېړونکو او د برتانیې د کیمبرج روغتیا د څېړنې کونسل تحقیقات کوونکو د معلومه کړي که کیفین د بلیدو څخه 300 مخ کې وچل سي نو د خوب او مین وخت تر 40 دقیقې پورې ځنډولی سي. کینټرایټ چې د کولراډو پونتون کې د خوب او درنو بایولوژي د لابراتوار رئیس ده، وای د کافي ځینې دوکانونه داسې کافي هم جوړوي چې په عمومي توګه زیات کیفین پکښې وي. ساینس پوهانو له ډېر وخت راهیسې دا معلومه کړي چې کیفین په مغزو کې هغه کیمیاوي مواد چې انسان ویښ پاته کوي او د هغو کیمیاوي موادو لاره بندوي چې خوب راولي دا دواړه سره ګډبډوي.
Particular finding tells us that the timing of sleep and wakefulness will be pushed later because of an effect on the clock.
د خاص سړینې مشتدا شودلی چې د خوب وخت او ویښ پاتې کېدل یو څه نا وخت تکړي، ځکه چې په سات باندې اخیز وکړي او دا نه یوازې د ویښ پاتې کېدو لپاره په مغزو کې کیمیاوي موادو ته وده هم ورکوي. پوره خوب نه کول په طبیعت باندې اخیز کوي او دا کېدای شي د شکرې د ناروغي وجه هم وګرځي. د خوب کول په وخت کې د کیفین اغیز د تیړین د پاره تیړونکو د 50 سیټمند روزا کارانو د خوب او د بیداری دو وختونه وڅارل. د دغه نه 50 ورځې تیړین په ترڅ کې تحقیقات کوونکو دغه روزا کارانو ته 200 ملي ګرام کیفین د 2 ساعت لمخې چې دی بدسي ورکول، چې د اکسپرسو کافي په 2 کپونو کې هم د همره کیفین وي، او بیا وڅارل چې څومره وخت نه زی چې دوی د خوب ورزي. دغه روزا کارانو ته تیز رڼا هم لګول سی و چې دوی خوب ورګډوټ کړي، خو کیفین د تیز رڼا څخه هم زیات اغیز وکړ چې د خوب وخت او د بیدېدو بیلګې ورګډ وړي کړي. څېړونکو د خوب د هارمونونو بایولوژیکي کار هم څارلی او دا هم معلومه کړه چې کیفین د خوب بنسټیز عنصر په ډیر لاندې کچې ګډوډ کړ. رایټ وای د یو کس بایولوژیکي سات برابرول کېدای شي ګټه ولري. هغه وای
Another example of an implication of our findings is we may be able to use caffeine to help shift our clocks westward when we're traveling across.
سموږ د چیرنې یو بل مندنه داده چې موږ کولای شو چې کیفین په مرسته موږ خپل د بدن د خوب ساتونو چپ لاس ته یوسو، او دا کار هله غټمن کېدای شي چې موږ د نړۍ د وخت په مختلفو زونونو کې سفر کوو. د غسیړن د ساينس ترانسلیشن میډیسن په مجله کې خبره سی وي. دا وړاندې زم کړی چې هغه خلک چې غواړي سار وختي راپورته سي په دې فکر کولای شي چې د جواد شاک ونکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
او دا هم د نن لپاره د افغانستان د سوپرنو د هوا حالات په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په محترلام کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 9 درجه. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 15 په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 9 درجه. په چاریکارو کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه. په قلات کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 9 درجه. په پولي عالم کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 8 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په پیښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 40 درجه ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. او په واشنگټن ډي سي کې نن د شنبه په ورځ د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 13 او ټیټه 25 درجه ده. او دا هم د خبرونه په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کی. پاکستانی طالبانو د جمعې په ورځ د پیښور نه بیرون په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي قواو په یوه نظامي اډه باندې حمله کړې ده. نهش کسان وژل شوي دي او تقریبا دېرش کسان ټپیان دي. په سوریه کې د روسي نظامي موجودیت د جنگي الوتکو په لیکلو سره یو نوی پړاو ته داخل شو. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې روسي د لازقیه ښار سره نږدې په یوه هوایي ډه کې څلور سوخوي جنگي الوتکې ځای په ځای کړي دي او اته فروانده روسي هلیکوپتر هم لیدل شوي دي. د امریکا د استخباراتو یو مامور چې خپل نوم یې ونښه د امریکا غږ ته وویل چې د مسکو اصلي نیت او اراده نه ده معلومه، مګر لومړی نښې ښیي چې غواړي د سوریې د رژیم د پوز هوایی ملاتړ وکړي او د رژیم طرفدارانو ته بشري مرستې ورسوي. امریکایي چارواکو ویل چې روسیا اوس په سوریه کې تقریبا 1500 پیاده عسکر لري او نور عسکر هم پسې روان دي. د سوریې جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ د پالمیرا یا تدمر په ښار کې چې د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی هوایي حملې کړې دي. د هغه وخت نه چې دغه ښار د مۍ په میاشت کې د داعش په لاس کې ولوېدو دغه لومړۍ غټې او پراخه هوایي حملې وې. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری په نامه موسسې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو په تدمر باندې لږ تر لږه 25 هوایي حملې کړې دي او یو ورځ مخکې د راقا په شمالي ښار باندې هم سختې حملې وکړې. دغه ښار هم د داعش په لاس کې دی. د رژیم مخالف فعالین وایي چې په تدمر کې په دغو حملو کې کم تر کم 9 کسان وژل شوي دي چې ملکیان او د اسلامي دولت ډلې غړي پکې شامل دي. کرویشیا د جمعې په ورځ لږ تر لږه 1000 مهاجرین په اورګاړو او بسونو کې سوار کړو او وایي چې د نورو مهاجرو ځاین شو ورکولې. دغه مهاجرین د هنګري لخوا په اورګاړو بسونو کې کینول شو او پولیسو ویل چې هغوی د وتر سرحد نږدې د نومونو د ثبتولو مرکز ته رسول شوي دي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یوان ویل ضروري خبره دا ده چې ملګري ملتونه د مهاجرینو د بحران د حل کولو لپاره ډله ییز اقدامات وکړي. په بورکینا فاسو کې د کودتا مشرانو د هغه هیواد موقتی جمهور رئیس د خنې د څرګندولو په توګه خوشی کړی دی. خو صدر اعظم یې په کور کې نظربن ساتلی دی. افریقایي اتحاد بورکینا فاسو ته له دې کبله چې کودتا پکې شوې وه د جمعې پر ورځ د خپل غړیتوب نه د ایستلو اعلان وکړ او د کودتا مشرانو ته یې خبرداری ورکړ که د هیواد موقتی جمهور رئیس صدر اعظم یې آزاد نه کړل نو بندیزونه به پرې ولګوي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دغه پریکړه د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د یوې غونډې نه وروسته کړې. دغه شورا په ټویټر کې ویل چې افریقایي اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت نه بهر د چې تیر کال د نومبر په میاشت کې تشکیل شوی و بل هیڅ قسم سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او نه به ملاتړ وکړي. دغه شورا وایي چې د موقتی جمهور رئیس او د صدر اعظم او د کابینې د وزیرانو نیول یو تروریستي عمل وو. خبرداري ورکړی که سم دستي آزاد نشي نو په کودتاچیانو باندې به لازم بندیزونه ولګول شي. د متحده ایالاتو حکومت د جمعې په ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه لدې کړي دي او په دې ډول یې دغه کمیونست هیواد سره د روابطو پاتې کولو کې مهم ګام پورته کړی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه په یوه غونډه کې خبرې اعلان سره ته ویل چې د دې اقدام هدف دا ده چې د کیوبایانو لپاره د کارونو پیدا کول اسان شي. متحده ایالاتو د حکومت یو لوړ پل چارواکي امریکا غږ ته ویل چې جمهور رئیس په دې خبره باندې کلک یقین او باور لري چې په کیوبا کې به د سیاحت او تجارت زیاتېدل او د اطلاعاتو د جریان پراخېدل د متحده ایالاتو د ګټو سره مرسته وکړي او د عادي کیوبایانو ژوند به هم ښه شي. د الشباب وسلوالو د جمعې په ورځ موګادیشو په جنوب کې یو نظامی اډه د لنډ مودې لپاره نیولې وه. د سومالیا د کوزي شبیلې والی مرستیال علي نور د امریکا غږ سومالی سرویس ته وویل چې د الشباب وسلوالو د پایتخت موګادیشو نه تقریبا 160 کیلومتره لرې د پوسټ نظامی اډه باندې اغل کړو وینول خاص کړو بیتا د ځوابي اقدام نه وروسته دغه اډه نیولې ده. الشباب وایي چې دیارلس عسکري وژلي دي خو عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو عسکرو شمیر نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو زمونږه دوهم نیم ساعت په پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې زموږ د تاریخ پرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت نن ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.
رادیو